درمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورت رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې افغان دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایښت خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه معرفي کړ. او د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکی نور سټروم دوه کار په شټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. دوستانو پر دې سربېره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل به له خبرونو کو. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې وو او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پوهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی ویلي، زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان، امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس، له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برام تاکیدي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې، د طالبانو د مشر دمرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دي. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دي خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه وختونو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو تر اوسه اوربند تغاړه نه دی. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاحکاري لیزا کور سره کتلې دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات له افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد ته کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې که خلک له عام المنفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي، د برېښنا د پرچاوي ستونزه نه شي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم همراه ما همکار باشن،
دوی که خلک له موږ سره همکاری وکړي نو دا ستونزه تر ډیره حل کیدای شي. که وګړي اډلې د خپلو ګټو لپاره د برېښنا ستنې یا پایې الوزوین، واضحه ده چې دا ستونزه نه هواریږي. ناڅرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په ماښام د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایا په ماین والوزوله. له دې امله د برېښنا شرکت ته څه باندې 6 میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او 11 ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پریو. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلیه کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت خنه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دام ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلې. لازادي لري نه خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیری وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتې او 169 غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک د سرګندونې د سعودي تلویزیونی شبکې ال عربیه سره په مرکه کې کړي، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیق دا پیسې لکوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغه چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایي پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش خپل مشر ابو بکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه هم معرفي کړی. د یادایش وی سرچینی پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د یادایش ته ویان او د بغدادي د نږدې ملګری ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابو بکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د یادایش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی محمد عبدالله وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وټ سلویخ سر رای ورکونکو عکسونه څېړلې او کمیسون ته یې استولې دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. همدارنګه لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر لادی کبل چې روسیه غواړي د غاز د نلیکی نورث سټروم دوه کار په چټکۍ سره ورسیږي اندېښنه لري. ولی د علت په اړه به په رپورټ کې درته جزئیات وړاندې کړو. او همدارنګه د کشمیر، البته د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په تازه وضعیت هم یو ریپورت لرو. کور کلی پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم مهیاروي. ازادۍ راډیو ته وکی د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات وو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش دفتر سیګار پرون د اکتوبر په 1.5 رپورټ خبر کړ. ویل چې په جون، جولای او اگست کې د افغانستان د ځواکونو تلفات زیات وو. د دې رپورټ په وینا د ځواکونو په دفاعي حالت کې وو او زیات تلفات په دفاعي حالت کې وراوختي. جزئیات د فرشتي جلال زی پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لا 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش بم دی چې نور هم د کچه را ټیټه کړو.
د سیګار پر پورت کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په وروستیو 8 میاشتو کې د لږ 13 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان ته زموږه آزادۍ راډیو نه اوري. وسم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د زندیدلو ابتدایي پایلو موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وڅلوي خسر رای ورکونکو عکسونه څیړلي او د کمیسیون ته خپل نتایج استولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی محمد عبد الله پرون خبريالانو ته ویلي چې دغه تکراری ل قانوني او مرخکته عکسونه تشخیص شوی چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه خو تر اوسه تشخیص شوی او تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه سرته نه دی رسیدلی. ل کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ورځې وړاندې ویلي و چې د بایومیټریک رایو د تصفیې کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنجشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 1000 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمن او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته الیګل کیږي
تا ختم امروز به ما روان بکنن.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د رایو چړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمیر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی، انتخاباتي ټیمونه اندیښمن کړي. د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وای چې د انتخاباتو د محلويش جندیدو دوی اندیښمن کړي. هغه وای د محلويش ټول موضوعات اندیښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډیږي د خلکو تشویش زیاتیږي او هر ډول توتیو ته لار هواریږي چې دې کار خلک اندیښمن کړي. بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندیش وای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړی.
زمانی که کمپانی
هغه وای کله چې یو کمپانی د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې تومره په کارونو کې توپیر نه وي موجود، حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده، په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافه سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوریت انتخابات د میزان په شپږم وسول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ورستي محل ویش له مخې ټاکل سوي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
دوستانو، په وروستیو کې مو له کابل څخه د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه څو رپورټونه درلودل. په کابل کې یوازې جنایي جرمونه نه دي زیات شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د جنایي جرمونو او پیښو د زیاتېدو رپورټونه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې د جنایي جرایمو د زیاتوالي له امله د خپل ژوند مسؤلیت او خوندیتوب ډاډمن نه بولي. د بلخ د امنیې قومندانۍ وایي چې په دغه جرایمو کې ښځې هم پراخه ونډه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکي په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین لا پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکي شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقلي وسایطو سرقتونه زیات شوي دي، چې په دلیل یې خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي له پولیس سوسخه د جنایي جرایمو د مزنونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسم ما پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیات شده.
نوم پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوې دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شاملې دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکت جاج شد پولیس.
احمد یم د مزار شریف اوسیدونکی. قتل، غلاوې او سرقتونه بیخي زیات شوي دي. د موټر سایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لارې نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکي د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیې قوماندانۍ وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیې قوماندانۍ وایي چې په تېره یوه اونۍ کې یې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شاملې دي، او همداراز لسګونه بې اسناده موټر سایکلونه او نور نقلي وسایل یې له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت آمر عبدالرزاق قادری وایي چې د نیول شویو مزنونینو دوسیې د نورو قانوني اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي. د قادری په خبره چې ښځینه مزنونینې اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوي دي. ښاغلی قادری زیاته کړه: کابو څلور سوه اتیا موټر سایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو څلوېښت تنه مو نیولي دي چې پکې درې ښځې هم شاملې دي. له دوی نه سل میله وسله ترلاسه شوې ده. د بلخ د امنیت امر وایي چې د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره پولیسو په دننه ښار کې د بې اسناده موټرو او د هغه موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز وضع کړی چې دوه تنه لیږدوي او یا هم پلیټ نه لري. مجیب حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر لویدیزو ورسپانو د بشری حقوقو د څار د سازمان په هغه تاسو رپورټ لیکنه خبرې کړې چې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان ځواکونه په ناقانونه وژنو او جدي سرغړونو تورن کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پرون په یو رپورټ کې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان قتی په بی محاکمی وژنو، د انسانانو په تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشری حقوقو په سو جدي سرغړونو تورن کړل. ګاردن برتنوي ورسپانې په یو لیکنه کې د بشری حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلو څو هغه شپنوي عملیاتو ته اشاره کړې چې پکې ملکیانو ته مرګ شو بلا وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اگست په 11مه د افغان پوځیانو لوري د ځینو ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغه کسانو کې هغه دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایي لملاتړ برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ریپورت په اساس لیکلي له دې سره چې دا دوه وروستي کال افغان جګړې زور اخیستی له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیټریشا ګاسمن پاول راغلي چې دوی یوازې د سوار لستاسي عملیاتو څېړنه کړې او دا د دوی او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي ځکه چې د دې په وینا اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې کیږي او رپورټ یې نه ورکول کیږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ نه پوره رد کړی او نه یې تایید کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلی چې د بشري حقونو د څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویل شوي خو ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه څېړي او بیا به یې ځواب وي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سیایي لملاتړ برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په داسې وخت کې خبر شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅ کله د سیایي لخوا د روزل شو او مصالحو شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث نه دی شوی. د نیوز ویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغو افغان ملیشو هغه څوارلس عملیاتو ته اشاره کړي چې دا رپورت په اساس دغه پوځیانو پکې جدي بشري سرغړاوي کړي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کو د نیول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوی چې ملکیان له خپلو کورونو او د وستوالو په مالجي اخته ډاکټران له روغتیايي مراکز وایستل شي، د کورونو مخې ته ووژل شي او یا تری تم کړای شي. د رويټرز اژانس بیا د سی ای د یوې ویاندې تیموتی بارټ پاول لیکلی چې د امریکا مرکزی استخباراتو اداره یا سی ای له قانون سره سم د یو څارونکو سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات کوي. هغه ویلي چې طالبان د دې اصول په اساس عملیات نه کوي بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتبار کول لپاره تبلیغات کوي. دا د ازادۍ رادیو ده. اوس هم د افغانستان د روغتیا وزارت د یو کمپاین مسله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیښې په دې هیواد کې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې دا پیښې څو چنده وي ځکه زیاتره ناروغان یا روغتیایي مراکزو ته لاس نه لري او یا له خپلې ناروغۍ نه دي خبر. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی، شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوو کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړو، کابل ته ولېږله. دا وای په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساساوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و. وز د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغۍ او د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 10000 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغۍ اخته دي. د عام روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي چې په دوی کې 1000 وسه وخزي وي. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامه روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغه سې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هند تر ولکی لاندی کشمیر پا موقف که دا اکتوبر لیو دیر شمینه تی و روست بدلون را غیل دی سیمی چخا دا نیمه کرواکی موقف واقعیسل شو او پا دو ایداری واحدونو بانده ویشل شو. دا دی سیمی خلق هیل لدی چی پا روان میلادی میاشکی با دا هند ستر محکمه دا پارلمان پریکلا فاسخه کلی. جوزیات دا احمد تکل پر ریپورت که.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نارندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خواتر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان دېره دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هره یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنځمې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافۍ کې هم بدلون راولي. د کشمیر پخوانی قاضي حسنین مسعودی چې دا مهال په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه ښار ته راولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوې. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برطانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 14,000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3,000 کسان وروسته بیا خوشي شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 370 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي،
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په څه شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نو ریس موږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو پیلېږي او د بخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم د سهار اتینمي بجې کیدونکې دي. ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکی وی د افغان سول لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر وی داسې تبادلې د افغان چارواکو سره خبري وکړي چې لمخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنۍ استادانو شکایتو ته لار هوار شي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په یو ریپورت کې د یو شمېر داسې چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم د دوو بهرنۍ استادانو خوشي او هم د سولې بهیر بیرته پایل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوو استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې دغلته د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید ورسره د برېښنا د تاسیساتو په ساتلو کې همکاري وکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک ویلی دی تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. دا امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او د خپل نوي خلیفہ اعلان وکړ. د دایشي وی سرچینی پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوي خلیفہ ابو ابراهیم الحشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډیر زر به اعلان وکړي چې د چین له ولسمشر سره د تجارتي لانجې د حل موافقه چیرته لاسلیک کوي. تمه ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د سړولو لپاره چې نړیوال اقتصاد ته سخت زیان اړولې پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړي. دوستانو سم له مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د اوکراین ولسمشر لدی چې روسیه غواړي د غاز د نلیکی یا نارستروم دوا کار په شټکی سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه حکومت په دې باور دی چې جرمني ته د روسیې د غاز د نلیکی له بشپړېدو سره به اروپا کمزوري شي. نور جزئیات له فرشتي جلال زیور ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلی چې د روسیې د غاز نلیکا نورد سټورم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. هغه ورسته په یوه خبري غونډه کې ویل چې نورد سټورم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت غاز پروم ته اجازه ورکړه چې د غاز د جنجالي شوی نلیکی نورد سټورم دوه یو برخه د هغوی په اوبو کې تیر کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل
مزه ما رازمیمه چې څه نه پروسته پټانیا بدون سه پیونیشن پټوکو 2 څه نه پروسته پټانیا
سموشنه نظر دا یا وادي د نورد سټورم 2 د بشپړولو یا د انرژي د امنیت مسله نه ده بلکې یو جیوپولیټیکی مسله ده. زه صادقانه وایم چې دا به روسیا پیوړی او اروپا کمزوري کړي. دا زما او د اوکراین د حکومت نظر دی. موږ پوهیږو چې دا څه به وشي که زما په لاس کې وای دنمارک به موافقه نه کوله. نورد سټورم 2 د روسیې غاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د غاز دانه لیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرران اندیښنه څرګنده کړي چې روسیه به د دې پروژې لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر غاز د اروپا اعتکاز یاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
نیمه نړۍ د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
د مستریکا چې مې زده کړی زه د افغانستان د خزینه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
آیا په هیګي چې ولې ډیره نارینه سره لدی چې په ټولنه کې د خزو او جنو د فعالیتونو په تر سره کولو خوخوي خود خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پریږدي د نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزي د زده کړو او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو ښځو لپاره زده کړې او په ټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا بولي دغه ډول ښځې څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو په شتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړې چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یوه ډرامه هم ولرو خو راځئ چې اوس راپور واورو
افغانستان کې داسې ډېرې فعالې او پرمختللې ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بېلابېلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینهو غړو ملاتړ مهم لیدل کیږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کینولې او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینهو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیرونی ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل پنځم سم نه زه پرې نه خوږم چې زه درس وایم زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلک خبرې کوي نو دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکتران نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکتران له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کینوله که څه هم خاوند یې یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یو ملګری وه درس یې وویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرې نه خوستله په واخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور وایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغیزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ور نه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کینی خپل کارونه وکړي خسرخیل او د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وای کار بازار ته ونه وزي بیا ما خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډیر خراب ده دا خلکو اعتبار نسته دا کار بازار کې ډیر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کیږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینهوو تکراري شعارونه او خبرې په ظاهري شکل ښایي په اوریدونکو یا لیدونکو کې سزای ونیسي خو په عمل کې هم دا ډول نارینه دي چې د خپلې کورنۍ د ښځو په حقونو په لوی لاس په خک دي او خوله یې ور پټوي په همدې اړه یو میرمن چې نه غواړي نوم یې خپور شي خبرې لري
درس خو ما اولس پورې ویلی دوه لسم امتحان ورکړی ده کار زړه مې کېږي خو نه مې پرېږدي تحصیل هم غواړم چې ادامه ورکړم غواړم چې طب ووایم خو اجازه نه لرم دوی چې کوم دلیل وایي که نه هغه دلیل نه شي کېدی ښځه خرابه ده او خلک خرابې دي خلک خو تاسو یې که نه خو تو چې مه کوه بلک مه پرېږده که نه چې ته کوي خو هغوی هم کوي څو چې ژوندی یم زه غواړم چې درس ووایم تعلیم وکړم که وظیفه ونه کړم خپل ماشومان خو یو څه شی زده کړم که نه اوس زه ښځه یم که نه چې تعلیم مکړی ستړی ده او بے سواد یم اعصاب مې خراب دي د اعصاب دواګان خروم د خپل ماشومان و هم دا ټول دی یو نفر د لاسه ده یو نفر د ګومان د لاسه چا شک کوي ګومان کوي چې کدا لارچی وځي دا کوم غلط کارو کی ولی زه کور کې ناسې ما غلط کار نشم کولای خو نه کوم کنه کوم کوم بیرون کوم کوم کور کوم کوم کومه خزه چې خرابېږي کنه هغه د دې سړیل د لاسه دوی خپل قاعده یو د خلک نه استفاده
خود نارینه او پومینس کې داسې هم شته چې په کورنۍ کې د ښځو شرعي او قانوني حقونو د ارزښت په اړه پوهیږي او هغوی د زده کړو دوام او کار ته پرېږدي. مجیب الله له همدغو نارینه وو له ډلې دی. هغه وایي
دا ډیر ښه کار دی چې میرمنې زده کړې او کار وکړي. زما دوه خویندې اوس هم درس وایي. دا د زده کړو زمینه ما خپله خویندو ته برابره کړه تر څو هغوی درس ووایي. ما کولی شو چې هغوی منع کړم، درس ویلو ته اجازه ورنه کړم، خو ما دا کار ونه کړ. ما د هغوی د درس ویلو لپاره خپله ښوونځی پرېښود تر څو هغوی زده کړې وکړي او یو روښانه راتلونکی ولري. زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض ده، ځکه خو وروسته له اوو کلو چې اقتصاد مې ښه شو اوس زه هم ښوونځي تزما او پاتې درسونه می وایم.
داسې خزه هم شته چې د خپل کور نارینه و ته د کار او زده کړو د دوام په موخه منطقي دلایلو سره قناعت ورکړي او هغوی پوکړي چې د انساني او اسلامي ارزښتونو ساتلو سره خزه کولای شي چې د خپل کورنۍ او ټولنې نورو خزو سره په اغیزناکه توګه مرسته وکړي. فرشته چې د یوې دولتي ادارې کارمند ده، هغه وایي چې په سختیو میدان ته راوتلې او ډېرې ستونزې او خنډونه یې ګاللې.
کار کوم، بچو ته مې ډوډۍ ویسم، میړه مې شاید څه وایي ده، ښځه باندې هر امالت را که ما درس ویلی نه وای زه به محتیاج محتاج وم، څوک پیدا چې زه به کونه کیږم.
د کورنۍ ډېرې نارینه ولې د بیرون ښځو لپاره زده کړې او کار مهم ګڼي، خو د خپل کور د ښځو د زده کړو کار او ټولنه کې د فعالیتونو مخه یې نیسي، چې په هکله یې ډاکټره کریمه مایار د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي او مدني فعاله وایي. کیږي موږ ته په سر کې ووایه چې ولې کورنۍ د ښځو د نجونو د زده کړې او د کار مخه نیسي؟
متاسفانه چې په افغانستان کې ټول کورنۍ یو شان نه دي.
بله،
یعنی بعضې کورنۍ دغه تعصبونه لري چې فرزن خپل لور مکتب ته نه پرېږدي، او بیا کله چې مکتب ته یې پرېږدي بیا تر دولسمه صنفه پورې دوی زده کړې وکړي او بیا پس د هغې نه دوی کار ته یې نه پرېږدي. ولې یو شی چې دي چې په اطراف کې مو هم لیدلی دي، مثلا موږ ته ډېرې خویندې قصې کوي، هغه دا دي چې دیني زده کړې په هر ځای کې چې وي هغه شته دي، هغه د هغې په معنا څوک نه کوي. مکتب ته لږ څه نه څه مشکلات په ولایتو کې یا په اطراف کې. یو شی چې دی، یعنی نارینه اکثره دا فکر کوي چې فرزن ښځه د دې دپاره ده چې سالم اولاد بروزي په خپله په کور کې باید وي، نو ضرور نه دی چې دی بیرون د کور نه په دفتر او د ځای کې کار وکړي. دی وایي چې خپل ماشوم د سم بروزي ښه بروزي په کور کې د کینی او د خپل خاوند او مثلا د خپل د کورنۍ د ازواو خدمت وکړي او بس خلاص. دغه یو غدی ته دی.
ښځینه څومره نقش لري د هغو په قناعت ورکولو کې؟
فکر کوم دا ازادي به د پلار په کور کې لږ زیاته وي، هدې په خاطر باندې چې جنې کولای شي فرزن خپل پلار ته، ورور ته، مثلا کاکا ته یا نور ته قناعت ورکړي چې پلار زه غواړم چې فرزن د مانه یو تحصیل کرده ښځه جوړه شي، مثلا زه غواړم چې ډاکتره شم، زه غواړم چې معلمه شم. ولې د دې قناعت ورکول بیا د خسرګنۍ په کور کې دا لږ سخته خبره ده او مشکله خبره ده. په دې په خاطر باندې چې هغه یو بل محاول وي، نو هغې ته قناعت ورکول لږ څه مشکل به وي. ولې هغه هم په یوه صورت کې زه آسانه ګڼم که چیرې د ژوند خاوندې ورسره، یعنی ملګری ورسره همراز وي، هغه کولی شي ته سپورت ورکړي یا مثلا کومک ورسره وکړي، هغه به څه مشکل نه وي. خو ولې که تحصیل په باندې وکړي، هغه کورنۍ هرومرو باید هغه وظیفې ته پرېږدي او هغې ته یو امید ټولو پیدا کړی دی چې د هغې نه به یوه ښه ښځه جوړېږي. نو که چیرې هغه د فرزن یو ډاکټره که تحصیل وکړي، یعنی دولس کاله مکتب ووایي، بیا اووه کاله دی فاکولته ووایي، فرزن څلور کاله بیا هم تخصص واخلي او بیا په اخر کې هغه په کور کې کینوي، دا خو سخت ظلم دی. یعنی دا ظلم باید هیڅوک د کورنۍ د غړي څه ونه کړي. که څه د پلار په کور کې وي او څه د خسر په کور کې وي، هغه باید پرېږدي چې خپله وظیفه اجرا کړي. هغه کورنۍ چې تحصیل کرده ښځه په کور کې ولري یا تحصیل کرده جری په کور کې ولري، هغه د آینده د یوه تحصیل کرده طبقې مور ده، هغه ښه بچیان روزلی شي. یدې په خاطر باندې چې د هغې ذهن ډېر روښانه دی.
داسې حال کې زموږ په هیواد کې د ښځو زده کړو، کار او په ټولنه کې د هغوی فعالیتونو ته سخته اړتیا لیدل کیږي، خو کلونه کیږي چې زموږ د ټولنې ښځې له دې شرعي او قانوني حقونو څخه بې برخې پاتې شوي او د پرمختګ مخه یې نیول کیږي. د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یوه ډرامه لیکلې او چمتو کړې چې په ګډه یې اورو.
او کریمه
جان پویگی هغه خلق نن بیا قرض پسې راغلی و که رښتیا ووایم نو همکارانو ته مې هم ډېر کم راغلم
رښتیا هم چې دا څو کاله د دې قرضدارۍ له لاسه سخت ځورېږو نن مې خورلنه سریا راغلې وه ما ورته د خپلې قرضدارۍ او مشکلاتو ویلي وو نو ښه و چې 10,000 افغانۍ راوړې وې ویې ویل چې خپلې ستونزې مو پرې حل کړئ او ویل چې هر وخت مو پیدا کړې بیا یې راکړه
خیر دی یوسي چې دومره مرسته یې کړې داسې ښځې چې په اقتصادي مسایلو کې له خپل خاوند سره لاس یو کړي څومره خوشحاله ژوند به ولري تر څنګ هغه د له نورو دوستانو سره هم کومک کوي
ګوره که زه دې هم خپلو درسونو او کار ته پرېښې وی نو ما او تا به هم دا ستونزې نه لرلی لاس به مو چاته نه اوږدېده زه او سریا 12 کاله په ښوونځي او بیا په پوهنتون کې په یو ټولګي کې وو تا له واده وروسته زه پرې نه ښودم چې پوهنتون خلاص کړم سریا خپل پوهنتون او ماستري خلاصه کړه اوس کار کوي او ښه عاید لري نو ته چې د سریا صفات کوې نو زما مخه دې ولې ونیوله چې ما هم خپل پاتې درسونه ویلي وی او دنده به مې اخیستې وی او چیرته اوس
خدای دې خیر راپېښ کړي تیره ورځ مې هغه ملګری نسیم له میرمنې سره ولید هغه هم ویل چې د میرمنې د ماسټري کارونو پسې ګرځي تر څو ماسټري ووایي ستا په اړه یې هم ځینې خبرې راته وکړې چې څه ناسې سر را خلاص کړه
د ما په اړه څه ویل
نسیم راته ویل چې تا خو زده کړې کړي او تل دې د یوې ډاکټرې یا معلمې ښځې د درلودلو خبره کوله ته خو د ښځو د کارو زده کړو په اړه بد نظر هم نه لرې خو د کریمې جانې حق دی چې خدای او قانون ورکړی او تا ورڅخه اخیستې
ما هم غوښتل همدا درته ووایم خو وېرېدم چې په غوسه نشي سرایا راته د خپل کور تر څنګ وړکتون کې د ښوونکي په توګه دنده پیدا کړې 8,000 افغانۍ معاش دی ما ویل کې اجازه راکړې چې له سهاره تر مازدیګره هلته معلمي وکم او بیا مازدیګر د پوهنتون پاتې درسونه تکمیل کړم
خیر دواړه به په فکر وکړو ته صبر چې دغو خلکو قرض خور ورسوم بیا به خبرې وکړو
ډېرې ستونزې مو وګاللې وخت چې همداسې تیریږي نو تر کله سرایا ویل چې بشیر سره خبرې وکړه او ژر احوال راکړه چې هلته بل څوک ونه نیسي
که داسې وي نو سر له سبا لاړه شه او کار دې پیل کړه
ژوندی اوسې بشیر جانه زه به هم سرایا جانې ته د کار او پوهنتون په اړه زنګ ووهم اخ چې سرایا به څومره خوشحاله شي
ازموږ ښځې غواړي چې په ټولنه کې په ښه توګه خپل رول ولوبوي د خپلو نارینه وو تر څنګ د خپلو شرعي او اخلاقي ارزښتونو په ساتلو سره کار او زده کړې وکړي تر څو په کور او ټولنه کې د یو انسان په توګه له خپل ځان او نورو سره مرسته او همکاري وکړي او د نورو د اوږو بار نشي د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه ما وږمه جبارخیل تاسې ته وړاندې کړه همدومره وه تر بلې دې خپرونې مو الله
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینه والو په سلامونو مو هر کله کوم آیا داسې ملګری پښون کې لری چې ډيري اغیز در باندې ولري خو دوست څومره پښون کې اغیز نه تمامېږي او ولی ځینې خلک خو دوستان پښون کې نه لري نن همدا موضوع چیرو د دې موضوع در راسپړلو په منزور د راپور تر څنګ دا مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولن پو سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای در توړاندې کوم په پایل کې راپور ته غوښی چې د خبرونه جوړون کې درته وړاندې کوي
ا
انسان په ټول ژوند کې تل د نورو ملګرتیا ته اړمن وي او له یوازې توب او د مناسب ملګري له نشټوالي خفه کیږي. دوستان او ملګري نه یوازې په خپلو کې مینه پیدا کوي او په خبرو اترو سره یو بل د خوشحالۍ اسباب برابروي، بلکې هر ملګری د خپل دوست په مادي او معنوي چارو کې د دوستۍ په اندازه نفوذ کوي او هر یو د بل په قاعدو او اخلاقو اغیزه کوي. غوره ملګری د ژوند یوه ډېره ستره پانګه او د انسان د نیکمرغۍ یو عامل دی. خو داسې دوستان هم پیدا کیږي چې بل ملګري ته ستونزې جوړوي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی پاینده خان چې زوی یې نااهله ملګرو بې لارې کړی او اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دی وایي:
یوولس میاشتې کیږي چې زوی مې ورک، بس نو ډېر ښه هلک و، ډېر ښه پوزه، نو د بد سیار چا په ډډه کړو، دوستانو او کار څوکو خوروره په ډډه کړی، د سیارې خواته یې بولی ده، اوس یې مانه مړی ژوندی ورک ده. نه پوهېږو چې ایران ته واوښته، امنیتي ځواکو ته، وزارت داخلیې ته، جلال آباد ته، دې ټولو ته مو احوال ورکړی دی، بېرته دی، نه د مړي احوال راکړی، نه د ژوندي. ولا ډېرې په توشیش کې کړي، دې ته مو واده م کړی ده، واده یې هم ناسته و زیاتي وروره نه یې اوس په دې هم نه پوهېږو که دا سړی مړي شي دا واده یې بل چا ته په نامه کړو. بس له ډېره غټه ستونزې، ډېره غټه سرګردانۍ سره یم چې اوس یې مړی په لاس راغلی یم، دې نه غټه شکریا به نه وه، ژوندی خو لا پرېږده. و دغسې دوستان سوي غوښتلی او سړی په ډډه کوي او بدراکوي یې باسي، د اتلسو کلو عمر هلک ده، بیا د دوستانو دا خیر و ګټه موږ ته راورسېدل چې د موږ زوی ګم و ګم کړو.
که څه هم ښه ملګری د هر انسان لپاره مهم دی، خو د ځوان نسل لپاره لا زیات اهمیت لري، ځکه چې ځوانان د ښه ملګري په وسیله خپل شخصیت پیاوړی کوي او خپلې ټولنیزې وړتیاوې ورسره شریکوي. همدارنګه د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجي محمد شریف شریف بیا د خپل ښه دوست کیسه داسې بیانوي:
دوستان خو الحمدلله ډېر لرو، او بیا دوستۍ کې بعضې دوسی چې ورونه یې بالکل ستر د کابل کې یو دوست هم دی، نږدې دوست هم دی، هغه ډېر اغېزه په ما لري. هغه چې دی همیشه د ولس خدمت کې دی، زه چې کله ورشم هغه مطلب درې ډېر خلک هغې ته راغلي، مراجعه کړي چې دا مشکل مې دی، دا مشکل مې دی. هغه عمر له دا اخلاص ښې خلکو ته نیکې مشورې ورکړي، خلک خپل منځ کې کښېني، هغې نه ډېرې زده کړې مونږ وکړې، بل لا مونږ ته هم ډېرې نیکې مشورې راکړي. نو همدغه دوستانو مشورې چې مطلب درې نیکې مشورې مونږ ته راکړي وه، کوم کار چې هغه کې موافق شو، کامیاب شو.
داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ماشومتوب څخه له یو چا سره دوستي او ملګرتیا لري او یو بل ته ډېر اغېزناک هم تمام شوي دي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا وایي چې څنګه باید دوستي وساتل شي.
خو د دوستۍ د پالل لپاره، د هغو د ساتل لپاره یو څو ټکي دي چې هر انسان باید په پام کې ونیسي، لکه خپل دوستۍ ته صداقت، بعض شیانو کې البته تیریدل، ورته ګذشت، زغم، صبر، حوصله، هیڅ وخت دوه مخي نه د خپل ملګری سره، دوست سره. په غم کې ورسره باید غمجن اوسېږي، او په خوشحالۍ کې ورسره باید د هغوی په خوشحالۍ باندې خوشحاله شي. دا هغه ټکي دي چې یو انسان کولی شي خپل دوست تر ژوند تر پایه پورې البته له ځانه سره ولري، او د هغه دوستۍ باندې وویاړي، او خپله هم د خپل دوستۍ نه ځینې ښېګڼې هغې ته ور ورسوي.
دا چې دوست یا ملګری د انسان او کورنۍ په ژوند کې څومره ارزښت لري، د زابل ولایت اوسېدونکی او د اروایي چارو کارپوه محمد خان سلام داسې څرګندونه
موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې دوست یو انسان په ژوند کې ډیر مهم رول لري. که وایو لکه یو کلال سی خټه په څه ډول تاوي یا منګي یا پیاله یا بل شی ځنی جوړوي، دوست هم دا ډول کتاب باندې اغیزه ولري، داسې به یو څه درسه جوړوي. که هغه خڅ ژوي یا هغه خ خاصیت وي تا ته پیدا لري، او که داسې بد عادت پتا کې جوړي یا بد شکل درکوي نو هغه به بد. البته دی خ دوست ځانګړتیا وي دا وي چې هغه بد عادت ونه لري، منفي ګرانه وي، منفي فکرونه پیدا نکی، او تا بدو چیزونو ته تشویقوی نه، لغلطو لارو دی باید راو گرزوی. عموما د ژوند مهمی چاری در سره شریکی کی او پغو کی مشوره در کی او مشوره در نواخلی.
نو ما وړ زیاتوی چې د دوست په انتخاب کې باید لډیر دقت کار واخیستل شي، او هم دارنګا ځینې ځانګړنې هم شته چې باید یو خملګری ولري. سلام وای
مو کولای شو چې اسانه ډول به انتخاب زموږ مخیت، نو موږ باید اول قدم کې داسې خلکو سره دوستی وکړو چې هغه موږ له ژوند سره مطابقت لري. مثلا زه غواړم یو ښه انسان اوسم په ټولنه کې، یو مفید انسان اوسم. که یو څوک یو بې پروا ملګری له ځان سره ملګری کم، معلومداره خبره ده چې هغه به ما بې پروایی ته تشویقوي. همدارقم زه د باندې باور یم که زه غواړم یو موخه وټاکم، هدف مطابق خپل دوستان ځان ته ورکړم، تر څو په خپل هدف ته رسېدو کې د لاره کې ورڅخه مشورې هم واخلم، او په عین وخت کې مې تشویق هم کړم دې لاره. مور پلارو همیشه له کوچنیوالي اکتوب ته موږ ته دا وایي چې څه وکړه، څه مه کوه، په څه ډول یې وکړه. هغه یو ډول موږ خستکونه تمامی، لیکن نن د مور پلار بهترین شوم دا د سړي دوست په بڼه کې موږ ته ځان راکاره. کله که د دوست په بڼه کې ځان راکاره کې دی، به ډیر اغیز پر موږ ولري.
درنو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم یې سید احمد هلمن دی، یو تم د مدني فعالان څخه. که موږ کله یو دوست انتخابوو چې هغه بد دوست یا هغه به خامخا موږ بدو لارو ته بیایي او موږ به بدو لارو ته تشویق کوي، او که یو ښه دوست یا ښه ملګری ولرو زما په نظر د هغه څخه موږ لا ښه شیان زده کوو او په خپل ژوند کې موږ په ژوند کې البته پر موږ باندې مثبت اغیزه کوي.
نوم یې فیروز زاهد ده، بغلان اوسیدون کې یم. باید مونږ تاسې داسې دوست انتخاب کړو چې هغه صادق اوسیږي، رښتینی دوستي دروغ راته ونه وایي او صادق اوسیږي.
نوم مې کبیر جان ده، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دوست خو یو ښه دوست ډیر خوند کو چې په ټولنه کې ولرئ، هغه چې هر قسم ته مشکلات وي نو هغه په دوست حل کیږي. نو چې مشران خبره کوي چې ورور ته حل نه ویل کیږي، دوست ته حل ویل کیږي. نو په دوست باندې خو ډیر ډیر مشکلاتونه حل کیږي. په ټولنه کې یو ښه دوست لرل یو ډیر ښه کار دی، باید هر سړی یو ښه دوست ولري په ټولنه کې.
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې. زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې څنګه غوره ملګری ځان ته پیدا کړو او د ښه یا بد دوست اغیزه په انسان څه ده، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د افغانستان د سایکولوژیستانو د انجمن یو تنغړي او د پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم حقپال څخه په یو مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام راړو.
ښاغلی استاد، څنګه یو ښه دوست ځان ته پیدا کړو؟ مثلا څنګه وپېژنو چې دغه موږ ته ښه دوست ده؟
ډېره عجیبه او غریبه پوښتنه په دې ده چې انسان یو ډېر مجهول موقعیت لري، یعنې ډېر یو مجهول یو موجودیت دی. په دې معنی چې دا د انسان پېژندل په یو نظر پېژندل کېږي یا په یو قول باندې پېژندل کېږي، دا به فکر کوم ډېره لویه اشتباهي. انسان پېژندګلوي کې د دې له عقایدو نه د دې له کړو نه یو مقدار موږ به تاسو ته یو څه پیدا کېږي چې کولی شو هغه باندې یو مثبت قضاوت وکړو. هغه د دې له کورنۍ نه د دې مثلا له ماحول نه کوم ځای کې چې دی کار کوي، له هغو دواړو نه هم کېدی شي د دې موقعیت تثبیت شي. افه غواړم دلته یو تاریخي قصه ده. حضرت عمر فاروق ته چا ورته ویلې وایي دغه پلانکی ډېر ښه سړی ده، ده ورته ویلې وایي ته معامله دې ورسره کړې ده؟ وای نه. وای څه سفر دې ورسره کړی؟ وای نه. نو بیا درته ورته ویلې چې نه، دا د قضاوت آنی ده، دې قضاوت کې دې ته تغییر راوله.
کومې ځانګړتیاوې ولري ښه دوست؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. یو ښه دوست باید نیک اخلاق خامخا ولري او ښه تحصیل باید ولري. دا دواړه ډېرې مهمې خبرې دي. ښه تربیه ولري او ښه تعلیم ولري، برخورد خلکو سره ډېر شریفانه وي، د خدای په مقابل کې، د دین په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې ډېر وفادار. نو بیا کېدای شي چې ده ته ووایو چې دا یو ښه دوست ده. بالکل.
د ښه دوست درلودل یا د بد دوست درلودل د انسان پر روح روان باندې څومره اغیزه کوي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. یو فیلسوف وایي څوک چې دوستان لري هغه څه شي نه لري، او څوک چې دوستان نه لري هغه څه شي لري. خبره دا ده چې یعنی دوست حتمي ده، او که څوک دوست نه لري نو هغه هیڅ شی نه لري، او که څوک دوست لري نو هغه هر شی لري. بلې، ښه دوست دا ثابته خبره ده. رواني اغیزې هم همدا دي چې بد دوست سړی خامخا ناولو حوادثو باندې مخامخ کوي، او ښه دوست بیا خامخا سړی ته ښه لاره او مثبت لارې او مفید لارو باندې سړی سره همکاري کوي. آرامش و سکون نیک خلک ورکوای سي، اما بد دوستان بد خلک دا بیا د سړی حیات هم بربادوي او د جامعې حیات هم بربادوي او ډېر خطرناک دی.
څنګه کولی شو چې مثلا یو بد دوست یا نااهله دوست په ښه دوست بدل کړو؟
بله، همدې خبرې ته راتلم. موږ کولی شو چې د اسلام د دین هغه کوم مفردات چې قران عظیم شان کړي کوم چې په احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم کړي کوم چې د اصحاب کرامو کردارونه دي کوم چې د اولیاء الله دي کوم چې د تابعین دي کوم چې د نیک علما او اقوال او اعمال دي کله دغه نه استفاده وکړو او هغه اشخاص چې په دغه برخه کې مطالعه لري لغه نه استفاده وکړو بالکل موږ په اسانۍ کولی شو ډیر بد خلک ډیر ښې لارې ته راولو او ډیر لوی شخصیت ترې جوړ کړو کېدای شي موږ تجدید تربیت راولو او دا ثابته خبره ده هیڅ مشکله نه ده سلوړي اوسه یو کامیاب هم
عزتمند و دوستانو مشهوره مقوله ده چې وای دوست د دوست آینه ده نو راځئ چې په ژوند کې د ښو دوستانو په ارزښت پوه شو او خپله دوستي تل پاتې کړو په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.